ستړي مشه په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازادي رادیو څخه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دغه خبرونه کې مو د غنو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ په فرا کې د ایران د لاسوهونو په تړاو د مشرانو جرګې لاندې خنو خبرو تشن هیواد ته د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د احتمالي راتګ حال هم درکو خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته زما همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان چارواکي د روزګان په خاص روزګان او چوري ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې د دښمن تر درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د هند صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي. او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی، نن رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې یو غړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کس بلل کېږي وایي چې افغان ولسمشر ترکیې ته په وروستي سفر کې له عبدالرشید دوستم سره په ټلیفون خبرې کړي او ټاکل شوی هغه په راتلونکو څو ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالله قرلق دغه څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل که څنګه د ولسمشر په اجنډا کې له جنرال دوستم سره کتنه شامل و، خو ولسمشر د افغانستان د وضعیت په خاطر ژر بیرته هیواد ته ستون شو او له هغه سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه وطن ته د بیرته ستنېدو په وړاندې پر ستونزو وغږېدل او یو توافق ته ورسېدل. ښاغلی دوستم ښایي په لسو ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالرشید دوستم چې د جوزجان له پخواني والی احمد ایشچی سره په ناوړه سلوک تورن دی، له دې مخکې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو څو ځلې خبرونه ورکړل شوي وو. ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په بیړنۍ غونډه کې چې د فلسطین مسلې ته ځانګړې شوې وه، د تېرې جمعې په ورځ د استانبول په سرمشریزه کې ګډون کړی و. افغان چارواکي د ارزګان په خاص ارزګان او چوري ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې دښمن ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د 215 اتل قول اردو ویاند یحیا اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو ولسوالیو کې د نصرت په نوم تصفیوي عملیات روان دي. هغو وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
د دوی دښمن څلور تنه زخمیان او اووه تنه مړي د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي او دا هم ټول بهرنیان وو.
ولسوالۍ چرا او خاص رضوان ولایت رضوان
د ارزګان ولایت د خاص ارزګان او چوري ولسوالیو کې څلې رشترهګر وژل شوي او دیار لس نورې ټپیان شوي دي. د علوي په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي له څو ورځو راهیسې دواړه ولسوالۍ محاصره کړي دي. دغه ادعا په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو په بریدونو او نښتو کې د څو تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو تېر شپه د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو هغه په شا وتنبول. احمدي دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
د دوی دښمن څلور تنه زخمیان او اووه تنه مړي د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي او دا هم ټول بهرنیان وو. بیا د ځایي خلکو په منځګړتوب باندې امنیتي ځواکونو دغه مړي او زخمیان هغوی ته بیرته سپارلي.
چارواکي وایي په دغه جګړه کې افغان سرحدي پولیسو ته تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه د شورابک ولسوالۍ د جګړې په اړه هیڅ ډلې تفسیر نه ده کړې. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د غزنی والي عبدالکریم متین نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ له څو خواوو د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې وه، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې له سقوطه یې وژغوري. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش هم له ازادي راډیو سره په خبرو د غزنی د اجرستان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړه. ویل په سیمه کې د مخالفینو په وړاندې روان عملیات د هوا د خرابوالي له امله ټکنی مختزي، خو ډاډ ورکوي چې دغه ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. د اجرستان تر څنګ د غزنی پر یو شمېر نورو ولسوالیو هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملې زیاتې کړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته ګڼ تلفات اړولې دي. وسلوالو طالبانو نن د ورځې وختي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د هند صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي. نریندرا مودي او ولادیمیر پوتین به په دغه کتنه کې چې ټاکل شوې سبا یې ترسره کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت چې کرملین هغه عالي شراکت بللی د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. کرملین ویلي چې مودي او پوتین به د دغه شراکت د پیاوړي کېدو پر اساسي مسلو او همداشان نورو سیمه ییزو او نړیوالو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دواړه مشران دوه اونۍ وروسته له هغې سره ګوري چې پوتین د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې لپاره لوړه وکړه. پوتین بله شپه کلنه دوره داسې مهال پیلوي چې د اوکراین، سوریا او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د رول له امله د موسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت بڼه خپله کړې ده. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سرایو کې د انتخاباتي کمپاین په یوه لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میشت ترکان د ګډون وکړي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو په خپلو هیوادونو کې هغه ته د ورته غونډو جوړولو اجازه نه وه ورکړې. په سرایو کې نننۍ لاریون په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د جون په 23 په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخابات ترسره شي. او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی، نن رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي. اټکل کېږي چې د دې هېواد ولسمشر نیکولاس مادورو به یوه بله شپه کلنه دوره وګټي. د چارو اکثره کتونکي په انتخاباتو کې چې لوی اپوزیسیون هغه بایکاټ کړي او متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا 14 هېوادونو هغه غندلي، د خلکو د ډېر کم ګډون وړاندوینه کوي. د 55 کلن مادورو په وړاندې درېدلي درې نور کاندیدان د بری ډېر چانس نه لري. د اپوزیسیون د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ائتلاف له رایه ورکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې چې هغه مسخره بللي ګډون ونه کړي.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه د فراد نام نیو په تړاو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنو له امله اندېښمنه ده.
ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې، بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا حتی موږ پلان ونیسي صحه نامن کوي.
د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلیدو سره قانون نقصوي.
د قانون دلته دوه مودې په مشخص توګه نقصوي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله وه، همدارنګه د هغه د رسمي معلوماتو شریکول او بالاخره بشپړ معلوماتو کمیسیون ته ورکول.
د فیفا بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو. عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې کړي او ښایي هغه له دوستم په راتلونکو لسو ورځو کې هیواد ته راستون شي.
ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت د په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه دفاع وکړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دا شن 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو له ازادي راډیو نه مازدیګرنې خبری مجله او ریوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په فراه ولایت کې د ایران لاسوهنه د اندېښنې وړ بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ایران نه غواړي په فراه او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ شي او په همدې خاطر د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې نامنیو ته لمن وهي. په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د فرا یو شمېر استازي هم وایي ایران په قوت سره هڅه کوي چې په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په فراه ولایت کې د اوبو د مدیریت په سر د جنگ شدت د افغانستان د ملي شورا جدي تازه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ایران هیڅکله نه غواړي چې له افغانستان ورتلونکي اوبه مهار شي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې پیدا کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د سلما برېښنا بند جوړېدو او په فراه کې د بخش آباد بند کارونو له پیل سره سم په دې ولایت کې نامنۍ زور اخیستی.
کورم سه ملکونه د افغانستان دوه نه دوی فوق العاده استفاده کړي او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا
دا اندېښنې وروسته له هغې ډېریږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي فراه ولایت ته د یو سفر پر مهال وویل چې د فراه جګړه د اوبو د مدیریت جګړه ده. له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملتیا کوله چې د فراه امنیتي حالت یې وڅېړه. ښاغلي بهرامي که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې د سلما او یو شمیر نورو بندونو په جوړولو د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې وسلوالو طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته په فراه ولایت حمله وکړه. له دې وړاندې ایراني مقاماتو د افغانستان د اوبو بندونو د جوړېدو په وړاندې غبرګون ښودلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه ویلي چې کابل او تهران د هلمند د سیند د حق په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي او ایران اړ دی چې په دې اړه په متقابل عمل لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د فراه استازی موساخان نصرت وایي ایران د بخش آباد برېښنا بند د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې فراه نام نه کړي.
د ایران مداخله د فراه په چارو کې زه نه ردوم. فراه د بخش آباد بند جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه کپار شکل وغوړي پرې به نه شي دا بند جوړ شي. د طالبانو زخمیان هلته په ایران کې تداوي کوي، هغو سره به مالي کومک کوي، مهماتو دا شی به ورکوي. د دې دپاره حکومت باید تدابیر ومري چې جنگ مهار کړي.
په هرات کې سلما، په نیمروز کې کمال خان او په فراه کې بخش آباد د افغانستان د اوبو هغه ستر بندونه دي چې اوبه یې ایران ته بهیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دغه بندونو کار په تیزۍ سره روان دی. د سلما بند د هند په مالي مرسته جوړ شو او د کمال خان او بخش آباد د بندونو کارونه لا هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان اوبه ډېرې با اهمیت دي او حتمن به مهار شي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوسم یو ټاکنیزه موضوع د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقض کړی دی. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسون د بېغورۍ له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو عادلانه استازیتوب هم له جدي پوښتنې سره مخامخ دی. جمهور ریاست په اړه څه نه وایي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی په خپل وخت د ټاکنیزو حوزو د بدلېدو پړه طرحه جمهوری ریاست ته استولې ده. ډېر نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو د قانون د 15 ماده له مخې حکومت او کمیسون باید انتخاباتي حوزې وړې کړې وای چې دا چاره اوس ممکن نه ده. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چې حکومت غواړي د پخوا په څیر هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي، په دې ترتیب د انتخاباتو د قانون دوه ماده نقص کیږي.
د قانون دلته دوه ماده مشخص توګه نقص شوی دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله وه، همدارنګه د هغه د رسمي معلوماتو شریکول او بل اخره بشپړ معلومات کمیسیون ته ورکول. نو دغه ماده له بده مغه د حکومت د کمیسیون له خونه نقص شوی دي او په راس کې خپل حکومت معلومات په دې موضوع کې دا ځل بیا هم زه ویټ لرم چې دا به هم دغه حالات په ځینو ولایتونو کې محسوس شي او بیا به کمیسیون او حکومت دواړو جنجال سره اختوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې حکومت باید په انتخاباتو کې د خلکو د عادلانه استازیتوب لپاره زمینه برابره کړي. د همدې هدف لپاره د انتخاباتو په نوي قانون کې ویل شوی چې کمیسون باید په ټول هیواد کې انتخاباتي حوزې وړې کړي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره ورله مخه خپله طرحه جمهوري ریاست ته استولې وه، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د یادې طرحې په اړه په وخت پرېکړه ونه کړه. جمهوري ریاست ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استول شوې طرح طرح لمخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې باید انتخاباتي حوزه وړې شوې وای، خو اوس حکومت پریکړه کړې چې د پخوا په څیر به هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په همدې ترتیب ترسره شي. جمهور ریاست په دې اړه لڅوې لوډه وکړه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره دوی خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی
دوی ما وظیفه چې د کابینې و چې دی باید تایید کړی وی، خو نه پوهېږم چې تاسو سره خم ووایم، خو پرون موږ ته مکتوب راغی چې مشورتي نظر یې موږ ته لیکلی او هغې کې لیکلي دي چې وخت اوس ناوخته دی، دغه روان شروع شوی دی، نو اوس تاسې د سابق په شان هر ولایت یو حوزې په شکل خپل کار مخکې یوسئ، نو دا د قانون وظایف تقسیم شوي دي. دا وظایف دې کې کمیسیون اوس مطابق دې مغه فیصله خپل اجرات مخکوري.
د 1993 کال د ټاکنو قانون لمخې هر ولایت ته یو پرلماني ټاکنیز حوزه په پام کې نیول شوې، او د ولایتونو د حوزې د وګړو لمخې په ولسی جرګه کې له 2 تر 3 څوکۍ لري. که څه هم د انتخاباتو د نوي قانون لمخې انتخاباتي حوزې باید وړې شوې وای، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي وسته چاره نشي عملي کېدی او په کار ده چې ټول له کمیسیون سره د پخواني قانون په عملي کېدو کې همکاري وکړي.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او مطالبه یلته ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو بل موضوع، د افغانستان د مشران جرګې غړی او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له لومړي مرستیال سره ټلیفوني خبرې کړي او ممکن ښاغلی دوستم په راتلونکو 10 ورځو کې هیواد ته راستون شي. تر اوسه هم جمهوري ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دغه خبر نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر د لومړي مرستیال له احتمالي راستنېدو هرکلی کوي. ډېره نور جزئیات د افغان پراپور کې
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس عبدالله قرلوق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه ته د افغان ولسمشر په سفر کې له عبدالرشید دوستم سره ملاقات د ایجنډا یو برخه وه. د قرلوق په وینا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د حساسوالي له امله محمد اشرف غنی هیواد ته راستون سو او له لومړي مرستیال سره یې لیده کاته ونسول. د مشرانو جرګې دغه غړی زیاتوي چې محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې وکړې. نوموړی وای ممکن په راتلونکو 10 ورځو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي.
که څه هم له جنرال دوستم سره ملاقات د ولسمشر په ایجنډا کې وو، خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر ولسمشر بیرته راستون شو او ښاغلي دوستم سره یې په اړوند موضوع ټلیفوني خبرې وکړې او مطلب حل شو چې ډېرې خبرې د هغه په بیرته راستنېدو وې. ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو 10 ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف چې د بیت المقدس په اړه په استانبول کې جوړه شوې وه ترکیه ته تللی و او د شنبې په سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال د ټلیفوني خبرو په اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویاندویانو شاه حسین مرتضوي او دوا خان مینپال سره اړیکې ټینګې کړې، خو نوموړو دغه ټلیفوني خبرې نه تایید او نه هم رد کړې. بل خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په دې اړه له خبرو کولو څخه اډډه وکړه. د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جورجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه جنسي کړنه تورن دی. د دغه ادعا په تړاو تیر کال د کابل لومړی محکمې د ښاغلي دوستم 9 ساعتونکي مجازات او په باندې یې محکوم کړل. تیر کال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو خبر ورکړی و چې ښاغلي دوستم ترکیې ته د روغتیایي درملنې لپاره تللی. نوموړی دا مهال د ترکیې په انقره ښار کې اوسیږي او له دې وړاندې د ملي جنبش ګوند ویان ویلي و چې ټاکل سوی عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي او د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره په انتخاباتو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وای د جورجان د پخواني والي ادعا نسي کولای افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ مخه ونیسي. د دغه جرګې غړي عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نه خیر خو
دغه قضیه د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال معنی کېدی نشي. نوموړی کولی شي خپل هیواد ته راشي. که چیرې څوک په هغه یعنی عبدالرشید دوستم ادعا لري، وروسته کولی شي له قانوني لارو یې مخته یوسي.
نوموړی همداشان هیواد ته د ښاغلي دوستم د احتمالي بېرته راستنېدو هرکلی کوي او وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده ټول سیاسي او حکومتي مشران یو بل ته لاس ورکړي او د تروریستانو د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږی تاسو هم یو امنیتي موضوع په ولسی رګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي د حکومت د بیغوري لکبل د دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصرې لاندې ده. په ولسی رګه کې د دغه ولایت استازي شاګل رضایی ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم له بیا بیا غوښتنو وروسته تیر ورځ هلته کوماندوي عملیات ترسره شول خو اغیزناک نه ول. دفاع وزارت بیا وایي د غزنی په شمول په ګڼو ولایتونو کې محاربه بوی عملیات پیل کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د هیواد په شاوخوا دیارلس ولایتونو کې د ګواښونو او جګړو په دوام په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي د یاد ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سختې محاصرې خبر ورکوي. له ډلې یې شاګل رضایی ازادي راډیو ته وویل یاد ولسوالۍ د تیرو دوو اونیو رئیس له سخت ګواښ او حملو سره مخ وه، خو د دوی له بیا بیا غوښتنې سره سره ورته پاملرنه نه ده شوې. میرمن رضایی وایي که څه هم تیره ورځ هلته یو شمېر کمانډوي عملیات شوي، خو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې نه ده ژغورلې.
ولسوالی اجرستان در جمع ولسوالی های غزنی از جمله ولسوالی های ناامن بود.
اغلی رضایی وای د اجرستان ولسوالی ډیر وخت د غزنی و ناامن ولسوالی و. هلته تل د دښمن تحرکات لیدل کېدل. په دغه ولسوالی کې اوس مهال پوسټ استحکامیت نه لري. د امنیتی ځواکونو سره کافی تجهیزات نشته او تر دې چې د پولیسو په پرتله مخالفین خې وسلې او تجهیزات لري. د ولسوالی چې مرکز لري د ورته تګ راتګ هم سخت دی او دا چې په تیرو څلورو ورځو کې د کمانډوي عملیات تر سره نشول، لبد مرغه حالات لا خراب شو. د افغانستان په مرکزی ولایت غزنی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تحرکات داسې وخت زور اخیسته چې له دې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې پر څو ولسوالیو له جګړو وروسته د فرا تر مرکز ځان ورسو او د فرا ښار یو شمېر سیمې یې د څو ساعتونو لپاره په خپلې ولکه کې راوستې. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د اجرستان ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې، خو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ولسوالۍ سقوط ردوی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اجرستان ولسوالۍ کې د دولت د مخالفینو ګواښ ومانه، خو ویل چې د خرابې هوا له کبله په یاد ولایت کې هوایي عملیات سخت دي، خو دوی د غزنی په شمول په څو ولایتونو کې محاربوي عملیات پیل کړي دي.
بخاطر ایجاد مسئولیت
د ترڅنګ چې هلته ګواښ شته، خو د خلکو د خوندیتوب په خاطر زموږ محاربوي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري او دوی ته ضربې رسیدلې چې وبنه شي کولای خپلو تحرکاتو ته ډیر دوام ورکړي. ولې جګړه شته؟
جنگ وجود داره.
د اجرستان د وروستي وضعیت په اړه مو د غزنی والی عبدالکریم متین وپوښتو. نوموړي ته د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او ویل چې د ولسوالۍ ته له سهار رئیس شپږ پروازونه شوي او امنیتي او دفاعي ځواکونه په محاربوي عملیاتو بوخت دي.
د یوسف خان زدران رپورټ ته غوږ وایي. د ولسیرګي یو شمېر غړي او دیني عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت د په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه دفاع وکړي. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ. د افغانستان یو شمېر دیني عالمان وایي دا چې روژه یو مبارک او سپېڅلې میاشت نور لږ تر لږه د جګړې ښکېل غاړي دي، په دغه میاشت کې له وینو تویدو لاس واخلي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان دینی عالمان په روژې میاشت کې په جګړه باندې د وسلوالو طالبانو د ټینګار له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وږمې ساپۍ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د اوربن وړاندیز رد کړی، افغان حکومت یې په وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي.
خپلو امنیتی تدابیرو باندې ټینګار وکړي او تاکید په دې وشي چې خپل امنیتي ځواکونه تجهیزات ورته اضافه کړي. دفاع د خپل ولس باید ودرېږي، نو په دې هم نه کېږي چې هغه وړاندیز نه مني او حکومت هم باید د خپل امنیتی تدابیرو نه لاس وانخره، خپل امنیتی تدابیر څنګه ونیسي مقابله ته ځان آماده کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روژې په میاشت کې د حکومت له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ. وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور واخیست. د تیرې اونۍ په وروستیو کې د فرا مرکز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد و چې د ملکیانو په ګډون دواړو خواو ته ځاني زیانونه اوښتي دي. اوس هم د فرا په ګډون په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وای څوک چې دا دلیل راوړي چې په دغه میاشت کې د بدر غزا سوي، نو په خبره یا د غزا د مشرکانو پر ضد سوي وه. د ښاغلي ریحان په وینا د افغانستان اردو او پولیس مسلمانان دي نه مشرکان، نو پر وړاندې جګړه شرعي جواز نه لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ځینې مهم ټکي زما همکار یوسف خان زدران راټول کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغان چارواکو په غو څرګندونو تبصیرې کړي دي چې تیره ورځ د فارا ولایت د مرکز څخه د لیدو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو د لاسوهنو په اړه کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي دي چې د فارا جګړه د اوبو جګړه ده. دغې ورځپاڼې د مطلب په دوام د ملي امنیت د عمومي رئیس له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې روان جنګ د قدرتونو ترمنځ د ګټو جنګ دی او افغانستان بیا د دغې جګړې قرباني. ورځپاڼې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي قوله لیکلی دی په افغانستان کې د اوبو د څو بندونو په تیره هم د سلما بند له جوړولو وروسته د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې حمله او ګواښونه ډیر شوي دي. په مطلب کې راغلی دی چې ښاغلی بهرامي د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. یوې بلې ورځپاڼې ارت اف ایشیا هم د افغانستان د دفاع وزیر له قوله لیکلی دی چې د افغانستان په دغې برخه کې روانه جګړه د اوبو په سر جګړه ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د فارا وضعیت له هغې وروسته خراب شو لکه چې د سلما بند چارې بشپړې او د بخش آباد په بند کار پیل شو. ورځپاڼې د مطلب پر دوام د ښاغلي بهرامي له قوله لیکلي دي د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري بلکې بهرني او نړیوال لړخونه لري. یاد ورځپاڼې د دفاع وزیر په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعاله دي چې په یقین سره ویلی شو چې د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. مسیر نومې بلې ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه تبصیرې کړې او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له قوله لیکلي دي ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان په نام نه کېدو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي. د مطلب په دوام د جنرال نیکلسن له قوله لیکل شوی دی چې په فارا کې د روانې جګړې ملاتړ د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا ترسره کیږي. مسیر ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي له قوله لیکلي دي چې د فارا ولایت په مرکز حمله د وسلوالو طالبانو یوه نوې دسیسه ده او هغه وخت چې د هلمند په بهرامچا کې د مخدره موادو فابریکه ویجاړه شوه طالبانو هڅه وکړه چې خپل مرکز فارا ته ولیږدوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دواړو لوریو دا هم منلی چې د یو بل پر مالونو به د تعرفې لګولو له خبرداریو هم ډډه کوي. دا خبر د چین خبری آژانس سینهوا ورکړی دی. سلی محمد سلی دا مسله تعقیب کړې ده.
د چین سینهوا خبری آژانس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه لوري موافقه ته رسیدلي چې تجارتي جګړه به نه کوي او پر یو بل به د تعرفې زیاتول بندوي. لیو تیر اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره پر موضوع د خبرو لپاره د چینایي هیات مشري کوله. سپینې ماڼۍ او پیکینګ پرون شنبه وویل چې چین موافقه کړې د امریکایي مالونو، زراعتي تولیداتو، د انرژي د تولیداتو او خدماتو پیرودل به د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به مشخصا د کومو امریکایي مالونو، وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دی ویل سوي. د چین مرستیال صدر اعظم وویل چې چین او امریکا د داسې همکاري ژمنه کړې چې دواړه لوري پکې ګټون کوي. د ده په باور له دې سره به د چین اقتصادي ودې ته زمینه برابره سي. په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې د تعرفو د ځنډولو یا کمولو یادونه نه ده سوې. د هر هیواد د صادرېدونکو مالونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې پر چینایي مالونو به د پیکینګ د غیر عادلانه تجارت له کبله شاوخوا 150 میلیارد ډالر تعرفه زیاته کړي. د مسالې په تجارتي برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړې وه. په کارنل پانتون کې اقتصاد پوه او د سوداګرۍ متخصص ایسور پراساد وویل داسې ښکاري چې د شنبې د ورځې اعلامیه په تجارتي برخه کې د اوسني زیاتېدونکي کړکیچ د کمولو یوه هڅه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د چین او د امریکا د نورو تجارتي شریکانو په وړاندې به سخت دریځ خپلوي. ټرمپ له چین سره د امریکا پر تجارتي کسر انتقاد کړی او ویلي دی چې دا کار د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي. هغه پر چینایي مالونو د میلیاردونو ډالرو په اندازه د تعرفې د وضع کولو خبرداری ورکړی وو.
وخت د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی عبدالله قرلق چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس بلل کېږي وایي افغان ولسمشر ترکیې ته په وروستي سفر کې له عبدالرشید دوستم سره په ټلیفون خبرې کړې او ټاکل شوې هغه په راتلونکو 4 ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. د کندز سیمې چارواکي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د قلعه زال ولسوالۍ د اقتپې بازار د بیرته نیول کېدو خبر ورکوي. د 215 اتل قول اردو چارواکي د اروزګان ولایت د خاص اروزګان او چوری په ولسوالیو کې د څلیرشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 14 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو دغه راز هغه راپورونه درد کړل چې ګواکې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی نن رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
کابل کې د رمضان کپ کرکټ سیالۍ نن تر سره کیږي. دا سیالۍ چې ټاکل شوې وه د ورځې په 10:00 په زرملوال لوبغالي کې تر سره شي. د ننګرهار په لوبغالي کې د 14 وروسته او د کابل امنیتي وضعیت په کتو تیر ورځ لغوه اعلان شوې. د رمضان کپ ټورنمنت تنظیمونکي جیلاني زرملوال د راډیو ته ویل چې هم د یادو سیالیو د تر سره کیدو لپاره له 13 میاشتو راهیسې کافي تیاری نیول شوی و، خو په وروستي وخت کې د خلکو او لوبغاړو د ژوند خاطر د شپې لخوا د دغو سیالیو نه تر سره کیدو پرېکړه وشوه. د رمضان کپ کرکټ سیالۍ له 13 کلونو راهیسې هر کال د کابل په ختیځ د احمد شاه بابا مینې په زرملوال لوبغالي کې ترسره کېدې. د کندهار د ټولنیزو چارو ریاست لوبډلې د دغه ولایت د سولې تر نامه لاندې د فوټبال د پیل شوي ټورنمنټ اتلولي وګټله. دا سیالۍ یوه میاشت وړاندې د کندهار په عینو مینه کې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې د دغه ولایت د ټولنیزو چارو ریاست لوبډلې په اتلولۍ او د عینو بنیاد په نائب اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل په دغه ټورنمنټ کې دغه ولایت په کچه غوره ګول وهونکي، غوره لوبغاړي او غوره ګول ساتونکي هم مشخص شول او ورته جایزې ورکړل شوې. د دې ترڅنګ د نوموړي په وینا په یاد ټورنمنټ کې جمیل امیری، پردیس رحمت او سید احمد د غوره او ځوان روزونکو په توګه وپیژندل شول. او بنگلاديش له افغانستان سره د راتلونکو دریو شل ورځو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ د نړیوال شوراوي پاڼې د معلوماتو له مخې د شوکې بلاسن په مشرۍ بنگلاديشي لوبډلې ته مصدق حسین هم لیوکل ځان ورسره راستون شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریو نړیوالو شل ورځو سیالیو لړۍ د روانې اشتې له درېمې نیټې پیلېږي. افغانستان د دغو سیالیو لپاره لوبډله نه ده اعلان کړې، خو ویلي دي چې په هندوستان کې له تمریناتو وروسته به دغو سیالیو ته یوه پیاوړې لوبډله اعلان کړي. دا وخت درې څلوېښت افغان لوبغاړي په تمریناتي سیالیو بوخت دي چې له ډلې به یې 15 لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې دغو سیالیو ته غوره شي.
ورزش خبرونه مولا یوسف خان زدران نو اوریدل. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه ووري او ماته اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشامدي کې روان ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده
خو مسؤلین سوای
کوتی ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه د رښتین حق پرست په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د زری د پوستې په پولیسو چې مخالفین ډزې وکړې دوی په متقابلو ډزو کې د خلکو کورونه ولي دی وایي سربیره پر دې د دغه پوستې منصوبین کله سړک ته راکیوزي او خلک ځوروي دی دا هم وایي د سروبي په سیمه کې پاټک هم اچوي او ماشومان سپینګیرې ناروغه ښځې په ساعتونو ساعتونو ایساروي او کړوي دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده
د انصاف پلټه کې
بستاسي نوم څه ده او د کوم ځای ټلیفون کړې
رښتین حق پرست یم د پکتیکا ورګون څخه خبرې کوم
څه مشکل ده
مشکل ده هغه پولیسو د اربکیانو دای دلته پرکتی کې زریت په ستر اربکیانو مشکل ده
تاسو مشکل رامسته کړي
یو خو ډیر چک ځای ده تقریبا یو سات مزل ده ټول خلک لیدل د زریت په ستر یو ان چې ورګون بازار ته دی یا غنه راځي دوی ته یو په او په زور ورخیږي بل دا غبه چې په زور د بازار نه سامان نه راغواړي هغه په زور ور وړي او بل چې یو ان چې په بس را کوشي خلکو سره نو په زور په خلکو باندې دا وړه وړ کې ماشومان د ځوانان غونډه وخېږي تر مزګره پورې دوی غلطه پوښتې ور باندې جوړوي بل دا مشکل ده چې کو دوی باندې طالبان کله ټکان وکړي نو دوی کورونه ولې غټ خلک یې شهیدان کړو موټر یې وویشتلې بل دا څه مشکل ده چې دوی یو څه پوښتې نه بل پوښتې ته دي خلک بس په زور سره ولې په پنځمه په ورځ کې وخت د پوستې نه د دغ ځای نه تر ترمیرې ګیټ پورې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل دی دوی خلک پنځه شپته نفرې ټول کړي وو دوی په منځ کې روان وو ته ویلي چې تاسو به موږ هغه ځای ته رسوئ دغه زموږ طالبان ولې نو بل دغه دی چې دلته مریضان وي د درې هغه د پیانو د مستې سروبي پرکې دا ټول خلک ور باندې دي دغه خو مریضان وي والا ډېرې ښځې وي والا هغه هلته مړې شوي د اولادونه مړې شوي
کدا خبره من مسؤل سره مطرح کو کاغه و چې دا کومک دی ورسره و کی کنه دا وبود وروخه جې د پوسټو ته کنه ځکه چې هغه خدمت کوي
خو ګوره دا خو خدمت نه دی ولا د شر لپاره راغلی دی او بیا مخکې چې واغې څنګه و بخیزه ولې دا خو ولا شر جو کوي دا بل خو ولا نه په اسلام کې ست نه په قران نه یو بخو نه دی ټول شر فسادونه په دې کې موجود دي
تاسو دا مشکل ولسوال ته ویلې
ولسوال والی په اثر وزارت پر مرسته د خپل پلان مشکل وزارت په اول کال څه وخت نرمي راغله بیا چې هغه خلاص شو نو دلته خو رقم رقم او پولیس را بدلوي بس دغه مشکل جوړ کړی دی قسم دی اوس زما خبره چې دی ولکه ما ژوندی پرېږدي خو وچ ورته مجبور یم که مړکی مې کوي نه ښځه پېژني نه مریض پېژني نه سپینځیره پېژني نه ځوان پېژني هر چا باندې دا څنګه اوبه دي بیا چیش پره راغلی دي د چیش امنیت دوی موږ ته ساتلی دی څه کړي دي ولا شر د دوی نه جوړ شوی دی
والي ته هم تللی یاستئ
والي ته تللی یم کوه ولکه یو څوک مواز واوري دغلته چې ورشي وروخېږي ولا دوی قسمونه ته کې څه څه افغاني راولی ولکه هغه م رانه خلاص کړي خپل ځان ته یې کس افغاني معار یو دوی دغه څه وایو
دا خبره موږ یو ځای ته رسوو مسؤلینو غوږ ته به یې ورسوو خو دا درته وایم چې دا د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دی او که نه څوک دي دا کوم ځواکونه دي
اربکیان ورته یې یا محلي پولیس ورته یې دغه دي په کې نور پولیس چې په داسې شنو قمندانان پورې کښې تړاو لري او داسې ملي اردو په کښې نشته په دغه کښې
داسې مثال تاسو ویلی شئ چې دوی په چا ډزې کړي د چا کور یې وران کړی کومه سیمه یې ویشتلې
ډېر یو نه ګوره موږ وړکی وویشتل ډېر کورونه یې ویشتل والا په پټیو باندې سړي ناست وو هغلته والا هغه یې وویشتل موټر یې وویشتلې ما په مخکې ویشتلې دي اوس دپنشه چاشم پوره د اردون بازار ته تلم دی نن تللی وم د پاسه نه یې خلکو په منځ کښې راکوز شول ورته ویل تاسو ول نه رخېږئ نو توپک یې په کندغو په خلو باندې یو نفر یې نه پرېښوال.
موږ سره وښی چې هلته پوستې جوړې کوي،
هلته پوستې جوړې کوي، بیا یو ځای نه بل ځای پوستې ته چې دې خلکو سره کنده کې هلته وي. بیا موږ طالبان ولې چې قسم ده موږ باندې چې یو تک وشي که نه ولکه تاسو یو پرېږدم په ما باندې خپل ټکان کړی ولا ما باندې سامان وښي جو هغلته چې په اسان سوک دی سره وختم قسم دی لاندې پوستې نه ما باندې د زونه پاش کړه ولا شداله کلمه مې تېره کړه ما ویل ته خدای په کاشت باش کړه مې بیا ظالمانه نه کنې یو څوک نه پرېږدي په ما درواغ ته ویل بیا بېخي ما سره چې بیا خبرې ونه کړې پاس دغه مشکلات بس د خلکو ته پاتې دي.
په دغه پوستو باندې د چا لخوا نه ډزې کېږي؟
طالبان یې ورباندې کوي.
طالبان ستاسو ولسونو سره نږدې پراته دي که لرې دي؟ د کوم ځای نه پرې ډزې کوي؟
طالبان دغه غرونه دي په پیر کو دي، د ټولو غرونه دي، غرونه داسې غټ غټ غرونه دي، په نارې دي، ځنګلونه دي، پکې موږ وزیرستان سره لګېدلي یو.
نو ستاسې څه غواړئ؟
اوس چې کابل ته د ولایت اعتراض پل ورنه جوړ شوی دی، څوک په تېرېدای نه شي.
که دا پوستې نه وي خو بیا د ورګون د ولسوالۍ وضعیت نور هم خرابېږي که نه؟
دغه لار چې دته خالي د ولس دپاره ده، ټول هغه زه ول بازار ته دنن لاړم، نورې ورځې ځم زه چې بازار ته تم زه بیا دغسې تلی شم، هلته بیا په بازار کښې بیا ډېر اسکار دي، هلته زما اسکار کله پرېږدي، خالي بازار ته تللي بل هېڅ ځای ته نه ده تللي.
دغه سیمه کښې کورونه ډېر پراته دي، نفوس به یې ډېر وي؟
هو، پېر کښې تقریبا دولس دیارلس زره خالي نرینه ولس ته ډېر کورونه دي، په کښې ډېر خلک دي.
دغه کلیوال چې د کلیو نه ارګون ښار ته راځي په دغه لاره کښې په تکلیف کښې کېږي؟
دا ټول که یو نه ځي په تکلیف کښې، که یغه نه راځي چې یوه پې ته اوبه ور ونه خېدلې ته به ساخ پرې په سر دې وځي.
د انصاف په لټه کښې
دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت له آمر ښاغلي عبدالرؤف مسعود سره شریکه کړه. ښاغلی مسعود، بلې آواز مې اورئ مسعود صاحب؟
نه نه، اول یورې ما ته ووایه، ما موضوع باندې پوه کړه.
یو پوسته ده دغه ارګون سره نږدې ده، د ارګون نه چې سروبي ولسوالۍ ته ځي نورو ولسوالۍ ته ځي، دغه یو لار ده چې راځي، دغلته یو پوسته ده د ظریف پوستې په نامه، ځامې پوستې، دغه منصوبین چې دي عسکر دي افسران دي دوی راکېوځي او خلک ډېر زیات په عذابۍ پیسې هم د خلکو نه اخلي او ځینې خلک په زوره مجبوري چې دی ورته اوبه وخېژي او خوراکي مواد ور وخېژي او څه شي، کله کله چې خطر پې مخ شي دا خلک ټول ځان سره ساتي.
نه نه نه، دا د هغه پوسته ده، دا د موږ مخکې وه، دا مشکل و د پیر کوتي په نوم باندې یو پوسته ده.
نو دغه خلک شکایت کوي او دلته د رادیو ازادي ماشین کې ثبت شوی، نو دغه مشکل به
څنګه؟
ما خو خپل سوال وکړو.
ګوره، دغه پوسته کښې موږ مخکې ستونزې درلودلې. زه تا د رادیو د خوانه زه خپل شریف ولس ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله هغه عاملین چې د خلکو د ازیت او د خلکو د تکلیف سبب ګرځي موږ به عدلي او قضایي ارګانو ته سپارو او موږ دغه بېګاش په هغه پوستې ټول منصوبین هم بدل کړي دي او یو قمندان هم یې پیلم د موږ تر نظارت لاندې ده. نو دا کړنې موږ کړي دي، زه په خپل غږ کښې به هېڅ داسې څوک پرې نه ږدم چې هغه یا چا ته ضرر ورسوي یا د چا نه ناجایزې پیسې واخلي. پولیس د خلکو خدمتګار ده، نه د خلکو ازارونکی. انشاءالله دا وعده در کوم او په پوره اطمینان در کوم چې زه پرې پوه شم او ما سره ولس همکاري وکړي او ما ته زنګ ووایي، انشاءالله په هغې ورځ به د موږ رهبري د موږ قمندان صاحب د دې دومره جدي خلاف ته، ته باور په خدای وکړه چې چې حد نه لري، یعنې قمندان صاحب دومره جدي خلاف ته چې چې داسې کسان وایي په دستي سرنوالۍ ته معرفي کوي، دا پرېم نه ږدئ.
یعنې مسعود صاحب، تاسې وعده ورکوئ چې دغه ستونزه به په
دغه ستونزه به حل کوو؟ دغه بېګایه دا تېره شپه موږ هغه پرسونل مکمل تبدیل کړی ده، نوي کسان هم ورلېږلي دي.
ډېر زیات تشکر،
زه خدای دې مخ
مهرباني.
د انصاف په لټه کښې
د ازادۍ راډیو عزتمند اورېدونکو، وام اورېدل چې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه رښتین حق پرست تیلیفون کړی چې د ارګون ولسوالۍ د یوې لوړې پوستې اربکیان خلک ځوروي او د هغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرؤف مسعود وویل چې دوی اقدام کړی له سرغړوونکو امنیتي منصوبینو سره، قانوني چلند شوی او موجوده ستونزه به هم وڅېړي او ډېر ژر به دغه ستونزه هم هواره کړي. درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم ستونز ولری او د حل لپاره قانوني لار موجوده وی لا ازادي رادیو سره شریک کړی د ټلیفون شمیره ده 0 و 7 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې راځنا پیغام نشر کړي. دلته د یو څو کال نجلۍ موږ پیدا کړې ده. که د هر چا وي دا خبره خوږې د خبرې نس کولی پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسئ 0 اویا 3 4 9 0 5 5 بیا یې وایم 0 اویا 3 4 9 0 5 5
ولی السلام علیکم. زه د کندهار ته پنځه د ولسوالۍ سره دولت ملي چار خبرې کوم چې د کرزی دریم کال و چې زه په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي. نو زه غواړم چې خپل کور ودا کړم چې هر څوک په اکثر معلومات لري. ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 1 0 5 5 2 1 1.
بلے السلام علیکم. زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی نو په دلارام کې دی. نو کار کورنۍ څه کې دی بختراج دلارام کې دلې پښتنو کې دلې. بلے
السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د پلار نوم یې جمال خان اکا دی. سید شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه اخله معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي نشر کوي. زما ټلیفون شمېره ده 0 اویا 3 1 1 5 5 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 3 1 1 5 5 4. مننه چې موږ پیغام مننه شروي د ازادي راډیو ته سلام نه کوي.
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته پیغام پرځم. یو هلک د 12 کالو په عمر کې دی. کښنا کلم د پازه د ګردې سترګې دی. پښتو ژبه وایي. دی وایي زه د ستونه لږ خوږ دی. دی وایي چې زه د کلام یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دی ما ته دې پر دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي 0 3 1 9 1 0 2 1. په دغه نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکوم. سم د برشور په هلک ګرځي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکې لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کندهار ولایت خبر کوم. ما ورور نن درېم ده چې ورسید فنم او خالق شوی نور دا چې لونه دي سره شوري
هر چا په دغه په هکله معلومات لري په دغه شمېره کې بیا زنګ راته ووایي.
بله وروره، دغه هفته میاشتې کېږي ونجلکۍ ده تکلیف چې د سا بلوري نادرکه شوې، نیمړه شته نه ژوندی، که هر چېرته په شپخانه کې په هر ملک تکا کې چا لیدلې وي په دغو شماره ما ته زنګ ووایه. صفر اووه اته شپږ څلور پنځه درې اته یو نه یو صفر اووه اته شپږ څلور پنځه درې اته یو نه. که هر چاته معلومات وي دغه د ما پیام که څوک اوري وروره، نه مړه شته نه ژوندی شته، هېڅ معلومات یې نشته چې د چیرې دی، که هر چاته په شپخانه کې کار کو، که هر چاته لیدلې وي په دغه شماره زنګ ووایه. خدای پامان.
بلی السلام علیکم، زه عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورور دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان لا دی چې د کندهار ښار ته د کار په بانه سره تللی و، نو تقریبا دا دوه کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو، نو د ده تلیفون شمېره زما د ده سره نشته، نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم. نو زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته یو یو څلور دوه څلور اووه. نو که دی زما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووهي یا یو بل یې وي اواز ته لري، نو لس زره افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما نوم برات خان دی، زه د کندهار ولایت نهي د نورانی منی اوسیدونکی یم. در سلامات ته زما یو ورور وکړی دی ګرن سکاله د کلور میچ کې چې د کور وتل یې، نو ډېر خلک راته ویل چې په ناواک کې دی یا په هلمند کې دی، چې وایي مخ خبر سره وکړه چې په هلمند کې بس کال چا ته پیدا کړي خپلې شیرینۍ ژبه اخلي. د زموږ ټلیفون نمبر دی صفر اویا پنځه سوه اویا څلور دېرش اووه پنځوس صفر اویا دوه ویش اووه اویا اته سوه یو پنځوس کور ودان.
السلام علیکم، غلام رسول یم، د هرات شیدایی د کمپ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې لس کاله مخکې ورک شوی دی د اسان په نامه باندې، که هغه وخت کې دی د درو نیمو کالو، خو که څوک د ده په باره کې کوم معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي. صفر اته اویا اته ویشت یوویشت اته سوه دوه ویشت نمبر یې ور بیا تکرارم، صفر اته اویا اته ویشت یوویشت اته سوه دوه ویشت. که هر چا د دغه په باره کې کوم معلومات راکوي شیرینی ام لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، د خرغه د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ ته تیسته ده پیغام پرېږدم. نور وختونه نه هم پیغامونه پرې ایښوي دي، خو تاسې نه دي نشر کړي. هیله کوم چې دا فلایر نشر کړي. زموږ یو کلیوال د شرف الدین ولد وکیل پر لدین دی، نو تقریبا د اته نه کاله کېږي چې ورک دی، هېڅ معلومات یې نشته که چا لیدلې وي یا دوی خپله زموږ غږ اوري. نو زموږ سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي، نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري. صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه ورک ورو لرم د عبدالواحد په نامه، محنوم دی عبدالوهاب دی د عبدالمحمد کاکا زوی دی. څنګه کاره کیر چې ورک دی چې اړه څوک معلومات لري په دغه شمېره د موږ سره زنګ ووهي. صفر اووه نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې. السلام.
سلام علیکم زه درا دو ازادی کار خوب سلامونه وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم سم قرد او خلاصین مو خندو دګیم دا کال او دې میاشت کې دې سوي می نظر کسو دې د قرانه او سراته و هرات ورک دې په نامد اسد الله دې څنګه کو څه کال دې د پر نیمه مرزا دې هر چا سره چې یاد خپل از ما زغ او یاد یې چا تو کې معلومات دې په خاطر د خدای په دغه لمبا دې ما ته زنګ وې شپر وسه او څنګه اچیا یو سبو شپه اچیا دوا سو وې شپه لمبار
دی اوماته زنګوي والسلام. السلام علیکم زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه سره په تماس کې یم. ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورکسه وی دی. دی خپل اصلي تقریبا مری خپل نوم نشوالای بعض وخت پر حالي بعض وخت بده لمی که څو معلومات ولري زما سره د پدغه شمیره تماس ونیسي 0 8 8 0 1 2 8 2 1 یو ار بیا د شمیره وای 0 8 8 0 1 2 8 2 1 جهزه او د تور کول کیږي هر چا چې معلومات دغه سره کید لا زر افغاني.
السلام علیکم زه یو رښتای اوراره لرم چې نیمه د لاغا ده دا 15 کال کېږي چې د سالو اول موږ نه معلومي دي هیڅ نه مړ معلوم د نژوند نه معلوم ده که چاته اول دي نو ماته د لوټمن په دې شماره زنګ وی ازادي راتونه موږ سلامونه او زموږ आवाज نه نشر کیږي په دې باندې د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نیمګي کمپاین نه درک شوی تقریبا 15 شپږ کال کېږي چه دید آل و عوال میکنه معلومی گی و سلام.
السلام علیکم زه عبد الرحمن ده بادغست ولایت ده غرماش ده ولسوالی ده بنتوتا که بکل تشتا سره پا تماس کهم و دی آره ده عبد الحمید چه ده برکات زوی ده ده خپل حال که نده لیوانه ده ده ایران خسراوش ده ده نمواز او ده هرات پساهی که ورکسوی ده که هر څوک دا په اړه معلومات ولري مو سره دې په دغه شمیره باندې مو ته زنګ ووي. شمیره زوایم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 د دې جهیزه یا انهم چې بولي نظر افغاني د کې څوک معلومات ولري یا راته پیدا کړي نظر افغاني د دې انهم دی
دا پاتې تاسو ته خیر درکې راځم یاران نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اجال عبدالقیم اصلګزی د سپین بولډکس سیسره په تماس کې یم. خدای می د دنیا او د آخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورکړې ډېر اعلانونه کړې دي. زما یو بچی ورکړې نو مې بارام دی تا ټول سکال دی درنیم کال کېږي چې د کوره څخه نظر کسو دی هر مسلمان ورورته کبا افغانستان کې کې پاکستان کې کې په ایران کې په هر ځانو ملکات کې چې په لحاظ د خدای هر چا رښه معلوماتي یادې په خپل ځای اعلان اوري نو پر دغه شمیره زما سره اړې کوونه شي دا شمیره زما سره پر اویا دو اویا دیرش یو سلو تلور دیرش بل شمیره ده سپر اویا دیرش نسل ویرش پنځه سوه وښه پته زه ډیر سره کډم درې نیم کال کېږي او هر مسلمان ورځ کوم معلومات یې پس په دغه شمیرو چې موږ سره اړې کوونه شي والسلام او ورځ مو نیکمرغه خدای مو شاد آباد او بریالي ولره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه کوتوال در غنداب ولسوالۍ څخه می شنګ والی دي د درایي د کلی څخه زموږ یو مسایه دي دا 2-3 کال کېږي چې ورک دي هیڅ ترکه نه دی معلوم. هر څوک کې پاره معلومات لري سردلا ماما نومیږي په کلی کې مشهور په ګوګو ماما دی. هر څوک کې معلومات پاره لري دغه شمیرې ته جنګ ووي 0 و 0 2 3 1 8 2 0 0 نو ښه ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دربات کلی اوسیدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، ورور یې د ګل احمد په نامه دی، یو مې اخښه دی، اخښه مې د سردار محمد په نامه دی، د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غوث او د ورونو نومانی دي آر یو، لکه فیض محمد، لال محمد، ویس محمد، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور. د ورونو نومانی دي آر یو، لکه ګلولی، افغان ولی او ولی جان. د دوی په هر هر څوک معلومات لري. د نوزاد ولسوالۍ دربات کلي اوسیدونکي چې دا دوه نیم کاله کېږي د کور نه درک شوي، د ټلیفون د دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي: 0202210958.
زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم. په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکو څو عزیزانو د خپرونې ټول اوریدونکي جوړ وروغ وي او ښه ژوند ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره یې هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و، تقریبا واته میاشت مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره دته زنګ وو، خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو قاعدالله زموږ هغه اوري، خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دې مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي: 0501531530. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم: 0501531530. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.